په افغانستان کې شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. مخکې دې چې اند دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، پایلې دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان په تاریخ ولایتونو کې نن د ماشومانو د ګوزن زد واکسین کمپاین پایل شو. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سعید ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به تر 15 کلونو ښکته 11 میلیون ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وویل په پاتې 15 ولایتونو کې به یوه اونۍ وروسته دغه کمپاین پیل شي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینې دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو وایروس ریښې نه دي وچی شوي. د روان 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو اداره وایي په ننګرهار کې 150 ټنه بې کیفیته غوړي د صابون جوړولو یوې فابریکې ته سپارلي دي. ادارې ویان جاوید حاجر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بې کیفیته غوړي د ننګرهار په ګمرک کې ثبت کړي دي. که څه هم ښاغلی حاجر ونویل دا بې کیفیته غوړي چیرته تولید شوي وو، خو د ننګرهار له ګمرک تر ډیره د پاکستان تولیدي توکي افغانستان ته واردېږي. د خوړو او درملو اداره وایي د دوی لابراتوارونو مشخصه کړې چې له دغو بې کیفیته غوړو استفاده د انسان وجود ته زیان اړوي. د مسکو دو لوی هوایی ډګرونو وروسته تر هغې د الوتکو پروازونه او ناستې وځنډولې چې د روسیې دفاع وزارت وویل د مسکو پر فضایې د اوکراین یوه بي پیلوټه الوتکه ویشتلې ده. روسي رسنیو د دغو هوایي ډګرونو د مطبوعاتي څانګو په حواله ویلي چې دوی نن دوشنبه دغه کار د پروازونو د خوندیتوب په هدف ترسره کړی دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي هوایي مدافع ځواک د مسکو پر فضا د اوکراین یوه بي پیلوټه الوتکه ویشتلې او نسکوره کړې ده. د وزارت ویلي پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. د اوکراین چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروسته کې دا څو هم ځل دی چې د مسکو هوایي ډګرونه د ورته احتمالي ګواښونو د مخنیوي لپاره د لنډ وخت لپاره فعالیتونه ځنډوي. د جنوبي کوریا رسنیو خبر ورکړی چې په دې هیواد کې د ایران کنګل شوې شتمني ایران ته د انتقال او مبادلې په هدف تېر اونۍ د سویس مرکزي بانک ته ولېږدول شوه. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د سویس مرکزي بانک په پام کې لري چې د ایران دغه شتمني چې شپږ میلیارد ډالر ارزښت لري د کوریا له پولي واحد وون څخه لومړی ډالر او بیا یورو ته واړوي. دا پیسې له سویس وروسته قطر ته ځي چې هلته بیا ورته ایران لاسرسی پیدا کوي. ایران او متحده ایالاتونو په وروستیو کې هوکړه وکړه چې په ایران کې د 15 امریکایي زندانیانو د ازادۍ دو په بدل کې به په جنوبي کوریا کې د ایران کنګل شوې شتمني آزاد او قطر ته لیږدول کېږي. مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش په دی اویا کلونو په عمر په کابل کې مشهور دی. هغه زوی عبدالله احمد خاکسار ازادي راډیو ته تایید کړ چې پلاری وونه وړاندې ناڅاپه ناروغ شو او نن په حق نن سهار وختي په حق ورسید. خاکسار د تیاتر ترڅنګ په یو شمېر فلمونو کې هم د لوبغاړي په توګه کار کړی دی. داود دې سات خبرونه. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او سرپرست وزیر حسن کاظمی قومی وایي افغانستان ته په سفر کې د دوی متخصصانو موندلې چې د هلمند په سیند کې د اوبو اندازه د نورمال او 20 کال په پرتله کمه ده. په دې اړه مو د چارو دی وکتونکو نظر اخیستی دی.
اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودله چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوي دي او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي.
د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي له څو ساعتونو توقیف وروسته خوشي شوي دي. مشهور افغان ممثل عبدالله احمد خاکسار تیر شپه د اویا کلونو په عمر مړ شو. د هغه همکاران د نوموړي مړینه لویه ضایع بولي. د تیاتر او سینما لوبغاړی ممنون مقصودی وایي
کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردگی چې د تمرینونو او ریکارډینګ په جریان کې کاوه واقعا د ټول لپاره یو الګو.
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غځېدلی لوی سړک چې له څه باندې دو میاشتو راهیسې د ورښتونو له امله له غرو ښویېدلو ډبرو او خاورو بند کړی و په خپل مټ بېرته پرانیستی.
ولسوالۍ منډو په څه د 15 اوزي دي اوزي مشران موږ وغوښتل وایي چې اوزي باندې تقسیم کړي دا سړک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زیات موږ وخت ضایع کېږي.
دیشی بی د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وای افغانستان ته په سفر کې دوی متخصصانو موندل چې د هلمند پسین کې او بو اندازه د نورمالو 20 کال په پرتله کم ده. هغه د خبره پرون په خپل ایکس شبکه یا په خوني ټویټر لیکلی او ټینګار کړی دی چې ایران ته د هلمند لسیند د اوبو خور حق په منظم ډول ورکړل شي. د تیر یکشن به پرسته افغانستان کې ایران سفیر خبر ورکړی و چې د دوی یو پلاوی ورسته وکړي هلمند پسین کې او بودی کچه د معلومولو لپاره د هراود دسکا څخه لیدنه ترسره کړې ده. جزئیات دی امید زهیر مل پرپورټ کوي.
د هلمند پسین کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د دهراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوی لیدنې یو اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازي او سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي دوی ته معلومه شوې چې د هلمند پسین کې د اوبو کچا کمه ده. حسن کاظمی قومی پرون په خپل ایکس شبکه یا په خواني ټویټر ولیکل د لیګل شویو کارپوهانو د مشاهده لمخې چې د هراوت دستګاه لیدلې او اندازه کړي د یو زر سلور سوه دوه کال زمري میاشت کې د اوبو د جریان اندازه د یو نورمال او بیس کال په پرتله کم راپور شوې ده. په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر له د هراوت دستګاه څخه د ایراني پلاوي لیدنه او د اوبو د کچې د اندازه کولو د اجازه ورکړه د افغانستان او ایران ترمنځ د ښه ګاونډیتوب او تعامل لپاره مثبته نښه بللې. خو کاظمی قومی هر وخت او په منظم ډول د هلمند په سیند کې د اوبو د کچې په معلومه ونی او تر خوای ایران ته د هوکړې پر بنسټ د اوبو په پریښودو هم ټینګار کړی دی. تیره اونۍ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې له د هراوت دستګاه څخه د اوبو د اندازه کولو لپاره د ایراني پلاوی لیدنه تایید کړه او زیاته کړه د پلاوی منلې چې افغانستان وچکالۍ سخت ځپلې. له 1950 کال وروسته چې افغانستان او ایران د هلمند د سیند اوبو په اړه هوکړه وکړه دا لومړی ځل و چې یو ایراني پلاوی ته د طالبانو د حکومت لخوا د دې ډول څارنې اجازه ورکړل شوه. افغانستان او ایران په 1950 کال کې د هلمند اوبو په اړه یو هوکړه لیکلاسیک کړی چې پر بنسټ هر کال د هلمند له سینده 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکول کیږي. خو وروسته کې د ایران د جمهور رئیس په ګډون د هیواد چارواکو نیوکه وکړه چې دوی ته په یاد اندازه اوبه نه پریښودل کیږي. د طالبان حکومت بیا په ځواب کې وویل چې د هلمند د سین اوبه کمې شوې او تر خوای په کمال خان باندې هیڅ اوبه نشته چې ایران ته ورسیږي. د ویلو ده چې په افغانستان کې دننه هم خلک د وچکالۍ له امله ډار شوي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډه شي. تر خوای د ژغورنې نړیوالې ډلې سږکال افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد یاد کړ چې د اقلیمي بدلون له امله یې ډېر زیان لیدلی او په ځانګړي ډول پرله پسې وچکالۍ خورا سخت ځپلی دی.
و موردل چې په افغانستان کې د ایران سرپرست سفیر حسن کاظمی قومی وایي د هیواد یو پلاوی افغانستان ته سفر وروسته موندلی چې د هلمند په سیند کې د اوبو کچه له نورمال حالت ته ټیټه ده. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د اقلیمي بدلون او اوبو د چارو له متخصص نجیب الله سدید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی چې له نورمال حالت د اوبو د کچې له ټیټوالي سره سره آیا ممکنه ده چې افغانستان ته د ایران د اوبو خور حق ورکړي؟
اخرنه مطالعات چې وشو اندازه‌گیری چې د اوبو وشو دا وښودل چې په هلمند سیند کې تر 90% اوبو کم شوی دی او دا یو د وچکالی اخرنی حد ښکاره کوي او دا په دې معنی ده چې یو استثنایی حالت په دې منطقه کې ده او د وچکالی له کبله او دا په د هلمند د تړون په اساس د ولسم ماده په اساس باید د کمیسارانو فوق العاده غونډه راټول شي او دوی باید په دې حقه خبرې وکړي چې په دا حالت کې کوم حل لارې موندل شي. متاسفانه په دغه حالت چې ایرانیانو ټینګار کوي متاسفانه د طبیعي او اقلیمي دلایلو په نظر کې نیولو دا مشکل دی او دا ناممکن بیخي دی چې ایران ته اوبه ورسیږي. ګوره د دغه اندازګیری په اساس ایران حقابه له یو متر مکعب فی ثانیه لږ کیږي او دا په دې معنا چې که افغانستان و غاریان تا اوبه لکجکین ایران تا خوشی که دا کسل واریم دیر اوبه خوشی که دا متاسفانه دا اوبه لاره که زایی که گی او ایران تا بیخی نرسی گی. نو دا د تخنیکی او د طبیعی عوامل لکبل دا ممکن نده.
د دې لپاره چې د افغانستان او ایران ترمنځ دغه لانجه بلاخر ختم شي یو حقوقی او منطقی حل لاره چه ده؟
معقوله به داوی چې د کمیسارانو په غونډه کې باید یو دراز مدت حل لارې چې هغه دوا شایان دی. یو دا دی چې لکه پخوا د وړکۍ او کوچنۍ حقابه چې د ایران هم کېږي، دا باید د ژمي په موسم کې چې کله اوبه د سیند د هلمند سیند بیرته اوبه ورتېږي باید ورکړل شي. او دویم معقوله لاره دا ده چې دوی باید په یو دراز مدت حل لاره چې په دغسې حالاتو کې، خاص حالاتو د وچکالۍ په موسم کې، اوبه حداقل د څښاک لپاره سیستان، نیمروز او د هلمند هغه لندرۍ ولسوالیو ته ورسیږي، دا باید په یو پایپ لاین کې کیږي. او دغه پایپ لاین چې اوبه له کجکي نه واخلي او تر سیستانه پورې وغځېږي، باید دغه پروژه په باره کې باید دوی بحث وکړي او نظرونه لاتور کړي. دا ډېر مهمه خبره ده، ځکه چې دا وچکالي په سږ کال نه ختمیږي. دا وچکالي کېدای شي چې راتلونکي کې هم شدید شي، هم تکرار یې ډېر شي.
ایران وایي کله چې له افغانستانه دغه هیواد ته حقابه نه ورکول کیږي، نو له افغانستان سره په سرحد کې ځینې سیمې په دې هیواد کې خالی کیږي لاستوګنې، او دا د ایران امنیت ته تهدید دی. که د افغانستان په اړه فکر وکړو، که دا اوبه ایران ته حتی ورخوشې هم شي او ستاسو په خبره ایران ته ونه رسیږي او افغانستان کې وچکالي رامنځته شي، دا مسله افغانستان ته څونه ستونزه جوړولی شي؟
ګوري، د خلکو مهاجرت د اقلیمي بدلون له کبله یو نوی شی نه ده. دا په دې منطقه کې د پخوا نه موجود وو، او په ساحه کې هم په موږ د افغانستان په بادغیس ولایت کې ډېر خلک اوس هرات کې اوسیږي. نو دا یو منطقوي مشکل دی او یو منطقوي حل لارې ورته نیاز ده. دا په دې هم نه شي کېدای چې ایران یوازې افغانستان ګرم وکړي، چې افغانستان د خلکو د مهاجرت سبب شوی دی په سیستان کې. دا یو تغییر اقلیم، وچکالي شدت دی چې په دغه منطقه کې متاسفانه خلک ځورولی دی، او دغه یو حل لارې دا ده چې دواړه هیوادونه په دغه باره کې باید بحث وکړي چې څنګه کېدای شي چې حداقل د څښاک لپاره اوبه خلکو ته اوبه برابر کړي. باید د اوبو د حقابې موضوع باید له سیاسي چوکات نه وویستل شي، او د تخصصي چوکات نه چې په معاهده کې ورباندې خبرې شوې دي، د کمیسارانو په سطحه باید ورباندې خبرې وشي او حل لارې ولټول شي.
د اقلیمی بدلون او بوده چارو متخصص نجیب الله سدیدو چې د ایران له افغانستان د ایران د حقابې د غوښتنې په باب خپل نظر سره شریکو، نو موړی وای چې دغه لانجه باید دایمي حل لار عمومي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خزو د ملي یووالي او پیوستون غورزنګ اتتن غړي له څو ساعتونو توقيف وروسته خوشي شوي دي. غورزنګ غړي دا کوي دغه خزه تیر شپه وروسته له هغې د طالبانو لخوا ونیول شو، او تاریخوالي ورسره وشو چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف په یو کور کې سره راټول شوي وي. خو د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت چارواکو د دغه خزو د نیول کېدو موضوع ردوي.
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوی. دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په کلیدل کېږي چې ظاهراً وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زور ونیسي او له ځان سره بوزي. د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکي میرمنې د یک شنبه په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوي چې د یوې اعتراضیه غونډې د جوړولو په موخه په یو کور کې سره راټولې شوې وي. دې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي، او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانی کور ته ورغلل، اته تنه اعتراض کوونکي خځې ونیولې او بیا تر څو ساعتونو باندې وروسته بیرته خوشې کړې. د میرمنې ویل چې په نیول شوې کې یو خځه امیدوار هم و. هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود، فرهاد محب، حسنا سروري، هاجر او دغې دولونه، لیما میری او توبا عطایی شامل دي.
اعتراضات مدنی حق هر شهروند.
مدنی اعتراض د هر وګړي حق ته موږ د امنیت او کلتوري کوخونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ، خو زموږ اعتراضونه وځپل شول او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نه شي کړی.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قومندانې وایت خالد زدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ خپله ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته پیشاري سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید در
نړیواله ټولنه باید د دې ښکارا ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو تر سره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید د وضعیت د پایټکی کیږي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د مسلې ته خبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته اجازه پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو لشتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فایق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ لبیا پیلې دو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغه چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه چې ظاهرا په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
دنجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ګلاند د افغانستان په اړه ځینې نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له خپل پوځ سره د هالند او ډنمارک د پوځي مرستې هرکلی کړی. دغه دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې کفته به د روسیې ضد جګړې لپاره لسګونه جنګي اف شپارس جټ الوتکې ورکوي. روسیه بیا پر دغه پوځي مرستې انتقاد کړی او ویلي دی د جګړې اور به لا اور سره تازه شي. تفصیل له اسدالله الدین راپورټ کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې لکیف سره د ډنمارک او هالند تازه پوځي مرستې وستایلې. زیلنسکی ویلي ډنمارک اوکراین ته د 1900 پر مختللو جنگي الوتکو د ورکړې پریکړه کړې او په خبره یې هالند هم دوی ته د 240 اف شپارس جنگي جټ الوتکو د ورکړې هوکړه کړې ده. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د هالند صدر اعظم مارک ریوټا هم د 240 اف شپارس الوتکو د چمتووالي خبره کړې، خو معلومه نه ده چې دا ټول الوتکې به اوکراین ته ورکړي او کنه. اوکراین له خپل لویدیځو متحدانو څخه په وار وار د اف شپارس جنگي الوتکو غوښتنه کړې، خو د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي ډنمارک او هالند لومړني هیوادونه دي چې دغه غوښتنه ته ځواب وایي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي دوی پر دې کار کوي چې اوکراین پیاوړی او هوایی مدافع سیستم لا خوندي کړي. زیلنسکی د دوشنبه په ورځ د ډنمارک د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین بریالی نشي د روسیې ټول غونډي هیوادونه تر غوښلان دي. پر اوکراین د روسیې د ناماجه ارغل د نګدي اتلس میاشتې پوره شوې، خو لا هم دغه جګړه دوام لري او هر ورځ د دواړو لورو پوځیان او دغه راس عامو کسانو ته زیان اړوي. پر اوکراین سربیره پر روسیا کې هم دغه جګړه اغیزې کله ناکله ښکاری او همدانن دوشنبه هم د مسکو دوه لوی هوایی ډګرونو د لاند وخت لپاره د الوتکو ناسته او پرواز ځنډولې وو. دغه هوایی ډګرونو وروسته تر دې فعالیت وزنده و چې د روسیې دفاع وزارت ویل د مسکو پر فضا د اوکراین یو بي پيلوټ الوتکه وشتلې او نسکوره کړې ده. لتیرو څو اونۍ راهیسه دا څو یم ځل دی چې د مسکو هوایی ډګرونه د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو لویرې د لاند وخت لپاره خپل فعالیتونه دروي. ډنمارک او هالند چې د ناتو غړي هیوادونه دي د اگست په شلمه په یو ګډه اعلامیه کې له اوکراین سره د پوځي مرستو خبر ورکړی دی. ډنمارک ویلي دوی بل شپږ میاشتنۍ روزنې وروسته خپل اف 14 الوتکې اوکراین ته ورکړي، او هالند هم ویلي هر کله چې اوکراینی عمله چمتو شي دوی الوتکې ورسپاري. ډنمارک او هالند د لویدیځ د هغه ائتلاف غړي دي چې په خپل خاوره کې اوکراینی پیلوټان روزي. روسی چارواکو بیا اوکراین ته د ډنمارک او هالند لخوا دغه پوځي مرسته غندلې ده. په ډنمارک کې د روسیې سفیر ولادیمیر باربین ویلي دغه مرسته به جګړه نور هم توجنه کړي او اوکراین ته بل جګړه پرته نور غوراوي سخت کړي.
له خبرونو ور اخوا
د نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو د ولسوالۍ ته غزیدلې لوی سړک چې لس باندې دوه میاشتې رئیس د ورښتونو له عمله له غرو خوېدلو ډبرو او خاورو بند کړیو په خپل مټ بیرته پرانستای دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا سړک ځکه ژر بیرته ورغاو چې خلک ډیر له ستونزو سره مخامخ وو او نور د حکومت یا نور مؤسسو په هیله نه وو ناست چې دغه سړک دوی ته بیرته پرانیزي.
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لري یو غرنۍ ولسوالۍ منډول ځای اوسیدونکي وایي څه باندې دوه میاشتې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د شدید باران اورښت په وجه ویجاړونکي سیلابونه راوتلي وو چې د نورو ورانیو سربیره د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ 9 کیلومتره سرک نړولی وو، له تیګو او خټو یې هم ډک کړی وو. د دوی په وینا چې د سرک بندېدو خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو، د ولس او حکومت په ګټو هڅو 13 ورځ بیرته پرانستل شو او د موټرو د تګ راتګ جوګه شو. د منډول سرپرست ولسوال مولوی غلام قادر حیدری ازادي راډیو ته وویل
هغه 15 لک روپۍ باندې چې موږ ټیکا ورکړې وه کارونه خلاص شوې دي. هغې نه وروسته چې کوم سیلابونه راغلي وو نو تقریبا 9 کیلومتره سرک تخریب کړی وو، دا خوړنو وتلي وو. هغې کې بیا موږ داسې چل وکړو چې ولسوالۍ منډول په صد 15 وزي دي او ځي مشران موږ وغوښتل مو چې وزي باندې تقسیم کړي دا سرک تر څو چې موږ حکومت ته ګورو ډېر زموږ وخت ضایع کېږي او ټول ولسونه بد پاتې دي. نو هغوی کلي په صد بیا تقسیم کړه چې د دې محنت او نتیجه کې اوس انشاءالله زموږ منډول عمومي سرک بالکل آزاد شوی دی.
هغه وایي که څه هم چې د منډول او دواب عمومي سرک د ترافیکو پر مخ پرانستل شو، خو په یاد ولسوالۍ کې نور ګڼ فرعي سرکونه لا اوس هم بند دي او لامل یې ولسونه ستونزې ګالي.
البته د فرعي سرکونه د باندول انیش سناس د ګمتا دري دغه په خپل حال داسې چې سیلابونه خراب کړي تخریب کړي دغه د پاتې دي او پر چپیدارې کې هم د سرک نه لرو، نو پر طرف کې هم داسې مازله پاتې دي.
د تیری جوزا میاشتې په اخیری شپو ورځو کې د نورستان په لویدیځو درې ولسوالیو منډول دواب او نورګرام کې د شدید باران اورښت له امله سیلابونه راووتل چې له نورو زیاته یې د منډول ولسوالۍ وځپله. د کوراج روغتي مرکز ته اوبه ننوتې او د شاوخوا 3 میلیونو افغانیو درمل او نور وسایل یې یوړل. ویالی سربندونه او سرکونه ویجاړ کړل، خو تر اوسه سیلاب ځپلو سره چا مرسته نه ده کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
او اوس په مودازه د رسپورټي خبري البختيار ساحل سپورټي مهمو پیښو خبر کړی.
سلامونه مې ومنئ. تاکل شوې چې د افغانستان د فوټسال د ولس کلن ځوانانو ملي لوبډله نن د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو پترڅ کې خپل دویم سیالي د تاجکستان هیواد پر وړاندې تر سره کړی. سیالی د کابل پر وخت تر ماسپخین وروسته 15:30 بجې پیل شوې ده. افغانستان د دې سیالیو په ترڅ کې خپل لومړی سیالي له قرغیزستان هیواد څخه 13 ورځې ګټلې ده. د یادونې ده چې د کافایا مرکزی آسیا د سیالیو په جریان کې به افغانستان له ایران، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا په یوې تاریخي لوبلړۍ کې د پاکستان پر وړاندې لومړنۍ سیالي پیل کړي. دغه سیالي به د سریلانکا هیواد په همبنټوټا ښار کې پیل شي. د دغه سیریز لمخې به افغانستان او پاکستان د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي، خو د ویلو ده چې تر دې وړاندې دواړو ملکونو په لومړي ځل د شل ورځو لوبلړۍ ترسره کړه چې دوه یو افغان لوري ګټلې ده.
نشه ای توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
افغان مشهور ممثل عبدالله احمد خاکسار تیرش بده ورپیک ناروغی لامل ده شوخوا او یکلونو پا عمر مر شو. ده خاغلی خاکسار همکاران ده نموری مرین ده افغانستان تیاتر او سینما لپاره لوی ضیعه بولی. نور جزئیات زموږ د خبریال په دې راپور کې اوري چې د ښاغلي خاکسار د فلم د یوې صحنې پر غږ پیلېږي.
ګل محمد جان بیا کیا پس کی هر کس د روزګار زندگی خود خلق کړ ما هم دغه سر ګلدان روزګار زندگی ست یې را شکر ته نه
دا غږ نور د تل لپاره خاموش شو. افغان ممثل عبدالاحمد خاکسار چې د افغانستان د تیاتر او سینما یو مشهوره او پیژندل شوې څېره وه، نوموړي په سلګونو تمثیلي پارچو، دغه شان په لسګونو تیاترونو او ټلویزیونی او سینمایي فلمونو کې رول لوبولی دی. د عبدالاحمد خاکسار زوی عبدالاحد خاکسار په داسې حال کې چې د خپل پلار جسد یې د کابل له یوه ځایي روغتون په امبولانس کې کور ته لیږداوه، ازادي راډیو ته په جړغوني غږ وویل:
استاد الاو بخی تقریبا یوه اونۍ کېده چې پښې درد کوو، نور جوړو ګرځېده کېناسته، ناڅاپي همداسې شو.
هغه وویل پلار یې تېره شپه د کابل په یوه ځایي روغتون کې سا ورکړه. په خپل عبدالاحمد خاکسار مخکې له یوې کورنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې د ملا ډیسک لري، پښې درد کوي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د ارواښاد عبدالاحمد خاکسار همغاړي لوبغاړي د نوموړي مړینه د افغانستان تیاتر او سینما ته لویه ضایعه بولي. افغان ممثل ممنون مقصودی وایي عبدالاحمد خاکسار له نیمې پیړۍ ډیر عمر په راډیو، ټلویزیون، سینما او تیاتر کې کار وکړ او د افغاني ټولنې واقعي انځور یې نړۍ ته وړاندې کړ.
واقعا ودردیدم. ما خوشبختانه د جناب خاکسار صاحب سره په راډیو کې او د کندې زوی په سریال کې یو ځای کار کړی. کوم شخصیت او کوم نرم خوی چې د درلود او کومه کارکردګي چې د تمرینونو او ریکارډنګ په جریان کې کاوه، واقعا د ټولو لپاره یوه الګو. د ډیر خوار انسانو، د ډیر بیچاره او غریب انسانو چې واقعا په ژوندون کې ډیر لږ د خوشبختۍ احساس کړی.
په تیر جمهوری نظام کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي ښاغلي خاکسار له تمثیل سره بې کچې مینه درلوده او هر وخت به دوی ته خپله دا مینه څرګندوله. ښاغلي مدقیق د هغه فلمونو په اړه چې ارواښاد خاکسار پکې رول لوبولی دی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر مشهور سیریال دی میراک په نومو، په نور فلمونو کې د تردید، ګل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه او نور غټو وړو فلمونو کې کار کړی دی.
عبدالاحمد خاکسار د میرک په نوم سیریال کې ډیر بریالی ولوبید او د همدې سیریال له لارې ډیر مشهور هم شو.
میرجان روسیا زر سن سفید از یادت نره، برای ما دتکتور گلابی هم بیاری که از یادت نره. خو
خواه
نانا جان، بمال خدا،
بمال خدا،
بگرد به خدا، به خدا اسپردیمت بچه تا
لا افغان خبريالانو د ملاتړ ادارې نه په ګډون په ټولنیزو رسنیو کې لیکوالو فرهنګيانو ځوانانو او د ارواخات عبدالحمد خاکسار مینوالو د نوموړي پرمړینه خوشینی خودلې او هغه د تمثيل په ډګر کې نه تکرارېدونکې چیره بللې. عبدالحمد خاکسار افغان تکړه ممثل او کومیډین په 1434 هجری شمسی کې د کابل په شاه شهید کې نړۍ ته سترګې وغړولې. خپلې لومړنۍ زده کړې د کابل په استاد بیتاب ښوونځي کې وکړې او منځنۍ یا د لیسې دورې د کندوز ولایت په شیرخان لیسې کې تیر کړه. نوموړی چې ښوونکی هم و تیره شپه د 18 کلونو په عمر د ژوند پور پرې کړ.